السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتو کې ده داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډېره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له اتلس ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنچیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو دراوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایي بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یکشنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګانی ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منزوي کوي. د اوکراین پوځ نن په یو بیان کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 85 حملې شنډې کړې دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړ شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي که د جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
په دې اړه مو په یوه مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، تر څو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، احتیاجي نخره خلاص نه شي، دا خو په نوره نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوی دی.
دروی ورکانو څخه لکه اهمیت ملي لیوا په همدار از امنیه قمندانی دغه دروی ورکانو څخه دغه فرمان خپل کېدو باندې کمپاین روان دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خپرېږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوي راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بېلابېلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. د افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو، چې نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یا بوبل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په څلور دېرش ولایتو باندې نیمای د دې پنځه زره شاوخوا کېږي تقسیم کو، د جرمونو کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نېټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14615 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبانو واک ته له رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکېچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. له بله غاړې بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هره ورځ یې د لمنځه وړو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخیستی وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی، په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600,000 ښودلی و. خو د نفوسو د کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 80 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و موردل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډېر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډېرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلورم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیاتو مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابره شوې.
هغه هیواد چې 240 کال جنگ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې د خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کسانی نیولی دي د جرم و جنایت په دې حساب. په دې معنا ده چې جرم و جنایت شته چې دوی نیولی دي، که نه یې نو ولې خلک دوی بندیان کوي؟ ترڅو چې شرایط د خلکو سره د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، او د اقتصاد سطح لوړ نه شي، د احتیاجي نخره خلاص نه شي، دا خو په نوره نړۍ کې هم شته دی. اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کیدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي، او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
داسې و چې پخوا طالبان هم چې خپله مبارزه کوله، دوی د دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره وو چې دوی کاروله، او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دې نه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو، او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو، او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا 10,000 کس یا 30,000 کس طالب دی په افغانستان کې. نو دا د 50,000 دا 50,000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر او افسر او په اصطلاح د جنگی دلیږي. اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوي دي، او دوی خو اموخته وو په فساد باندې، او د دوی سره طالبان به هم دانمانه په دې کې ښکیل وي، په دې چې ډېری دوی ونیوله دغه طالبان چې رشوت یې نیوله یا فساد یې کوله نیول شوي دي. په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخواني خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغوی هم اوس کار کوي د دوی سره.
اوس خو په افغانستان کې د بیکاری کچه ډېره لوړه ده، او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان وینئ چې اصلاحات رامنځته شي او بالاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده، د افغانستان مسله خو اوس یو بینالمللي مسله ده. تاسې ګورئ چې یو خدا چې بینالمللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دغه چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دغه یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خو د امریکا سره مخالف سي دي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پرېږدي. نو دا هیوادونه ول نه پرېږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی. هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نه شي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نه شي. او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سوله امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوي دي چې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډېر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې ل موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخه ونیول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملا پر مخ یوسي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته ویلي چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د پیلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتی مسولینو غوښتي چې د خپل موټرو تورې شیشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي چې د خپل موټرو تورې شیشې پاکې کړي، کنونه امنیتی مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملي توګه پر ټولو یو شان پلی شي. دا په داسیال کې د چلدې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شوشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له ټیټېدو څخه شکایت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو لومړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سیرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بیلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بیلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بیلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسي ځواکونه په بیلاروس کې میش دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بیلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بیلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 85 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمان،
اویدیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او د هغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په 19 یوشت او 15 مترو لنډو څپو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، او اوسام ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې سپینې ماڼۍ د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د وتلو په اړه د پنجشنبې په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خپره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستان هغه وخت شاوخوا 30 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل شوي دغه ستونزې منل شوي، خو اسناد په خپله بحث پارونکي بلل شوي دي، ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بېلابېلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپایي ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د دینو خبري سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنی ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنی د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونې د اروپای ټولنې د اعلامیې یوه برخه راخستې چې لیکلي دي له طالبانو غواړي چې ښځو ته په برابر او به مفهومه ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې ښځې وکړای سي په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناماد اپریل په 4 وویل چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یوناما په ځواب کې له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نه ځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغو محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي.
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوي. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به یې د خلکو ستونزې اوارې شي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله یې د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د طالقان خر یو وستون کی امن الله په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
چا خوش دا موسسمه ابرازی نه
او بوت سا و چې سبه ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بور سونی ادارې ته مڅو ځلی مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي وسو ساکندون کو تر لزر افغانۍ ورکړي چې یو څو متر نور څا و کیندي ګوندی او برا وځي
د طالقان خر د سرایسنګ سیمه یو وستون کی فرید احمد هموي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
نیمه ژورو څاګان اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګان اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلن امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی اوای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقی اربیک
د تعلقانو خار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې څلېرویشت ساعته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتوالی وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تعلقانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي
د یاد ولایت د یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونې څلېرویشت ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو ل پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډېر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه ورځې اوس پیښې ګرانې ده موساکلای کې چې دا روژې راغلې ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورور
زده همم له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څېر او د نړیوالو په څېر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تېرې سوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي او پوهنتونونه ایله سوله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکز د کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور